باد وګړو د پام وړ برخه په لري او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې لګانو ستونزې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
وړاندې ازادي راډیو ته به مجله پروګرام لرو. اوس یو خبر. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په لویدیځ کې د یو بیړني پروګرام له لارې یو شمېر ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د ادارې د سیشن بی پروس په یوه اعلامیه کې وویل چې په بادغیس کې د نړیوال بانک په ملاتړ ځینو ښځو ته د سیم جالونو د اوبدلو مهارت ورزده کړی او هغوی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ادارې په وینا دا ښځې سیم جالونه د اوبو یا سیلونو په وړاندې د زیانګالو ځمکو او باغونو په خاطر وبي. د ملګرو ملتو د ادارې ټینګار کړی چې د بادغیس په څیر لري پرتو سیمو کې بزګري او کرنه د خلکو لپاره مهمه ده او دوی هڅه کوي چې په لا زیات ملاتړ سره د خلکو د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي. اوس په هم د سپورت ډګر ته مخه کړو. د استرالیا او پاکستان ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. نن لومړۍ ورځ ده. تر اوسه پورې پاکستان یو سلو یو امیا منډې کړې دي. پنځه لوبغاړي سوځېدلي دي. په پیل کې د پاکستان څلور لوبغاړي نسبتا زرزر آوټ شول. اوس د دوی رضوان بیټسمن اتیا منډې کړې دي، لا نه دی سوځېدلی. او آغا سلمان هم شپږ بیست منډې جوړې کړې دي، نه دی آوټ شوی. او د پاکستان اوپنر شفیق په صفر آوټ شوی دی، ایوب په صفر آوټ شوی دی، مسعود د دوی کپتان پنځه دېرش منډې وکړې آوټ شو، او بابر اعظم پخوانی کپتان شپږ ویشت منډې وکړې آوټ شو، او شکیل هم پنځه منډې جوړې کړې او وسوسېد. او دا لوبه داسې ښکاري چې ممکن استرالیا پرې تر دې شېبې برلاسه وي. البته تر دې مخکې په استرالیا کې د دې سیریز په ترڅ کې پاکستان دوی لوبې له استرالیا څخه بایللې دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیباریم هر کلی مکو په کندهار کې د کتابونو نندارتون.
کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي، او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا
دی راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډېره ښه بڼه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوی کتاب چاپ شو.
کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي، او ډېر مهمه کتابونه په دې کې شته.
کندهار کې د مسګرۍ صنعت پور کې دوه دي. خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته
انده. یو پیزا چې کې ګرځې ورځو په ګورم لا نوسو ملاو د شیالا وی ویناو د باند وین.
نور مطالب هم لرو که تر پایا را سره وي. په کندهار کې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون روانه اونۍ یکشنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ش کتاب ش ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو، چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤل مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپورت لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی انعام الله سمنګانی د یکشنبه په ورځ د ش کتاب ش ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسم کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دوته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو قوی کړو او کتاب همیشه ځان سره پسند کې وساتو استفاده ترې وکړو ګټه ترې وکړو. نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا عهد ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنوفارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوې دي او هغو کسانو ته د قرعه‌کشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومته غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
مسمونان ولیدل یقیني ډیر ښه کار کړی دی او دا د راتلونکي ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډیره ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره. یعنې بېخي ښکاردار د ډول کارونه کچېر دی کو دا نور څه ځوانان چې د هغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت به ورته معلوم شي د فیسبوک له دې شیانو څخه خبره وګرځي.
ډیر مهمه دي زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم. ملګري برخمن کړي کتابونه څخه کتاب دي چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دي چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسولینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاتولی سي.
دغه ډول نندارتونونه چې دي د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغېز کولی سي او ځوانان چې دي مطالعې ته هڅولی سي. مطالعې سره ذوق زیاتېږي. که چیرې دي د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دي هغه یو ښه ملګری دی او د دې په ژوند باندې مثبت اغېز کولی سي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ سي او ځوانانو و مطالعې سره ذوق زیات سي او ځوانانو مطالعې سره باید ذوق زیات سي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم دې نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي. خو کله چې د نندارتون پیل شو بیا د ادارې د تاکسو د ادارې د توقع هم خلاف وو او د دې دوکاندارانو او د عامو خلکو د توقع څخه ډېر خلاف. ډېر خلکو پکې ګډون وکړ. تقریبا یوولس سوه شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سلي خلکو لکه د مکتب هلکان د مدرسې طالبانو هلکان او دغسې عام شایان حتی د ډېر پاخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله باندې تقریبا تر دوه بجې شاوخوا باندې ولدم. دغه ځای یې داسې حالت ته دا ستر رسیدلی و لکه یو اختر مې نه سي داسې یو شکل غوره کړی وو. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون
تاسو فلسه دغه ډالۍ سي اختصاص سوي وي دا ټول خلکو ته ورکړل سي. پیغه خو په دغه راپور کې د ازادي راډیو سره و مو ورېدو پیغه خو ویل سي تر سلو افغانیو کې زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغوی ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولی سي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شي؟
نو کتابونه تقریبا څنګه یو شرط دا و چې دا کتابونه تر سل افغاني چې کم را نیول شوي هغه خلکو ته بډالۍ نه. نو داسې خلک تر سل افغانۍ کم کتابونه را نیول دا خلک بېشي ډېر وو. خو البته بل شرط دا و چې داسې هم نه و چې په هر کتاب باندې ډالۍ وه. که یو سړی به مثلا د دوه زره کتابونه را نیولي وو هغه به داسې نه و چې په هر کتاب باندې به دغه یوه ډالۍ وه بلکې د دې ټولې سودا په سر باندې به دغه یو ډالۍ وه. نو یعنی دا تقریبا چې ما د دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړه هغوی دا خبره کوله اوس موږ د توقع څخه ډېر خلاف په سودا کې وشوې. حتی یوه جالبه خبره دا ده چې تاوان وایي چې موږ د دوکاندارانو سره خبره کوله هغوی دې ته نه وو اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله د نندارتون چې پیل شو دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل د خپلو سودا په خاطر باندې بندیزونه له هغه سره تصدیق کړل، نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېر دی الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
د مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو راایستلي وو. دلته ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي، خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کې تقریبا بیا خاص دوکاندار کې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وې، او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانسون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي، او بل هغه اکثره د پانسونو سره نږدې وي. نو دلې په دغه کې چې کوم په دې بازار کې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي، نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو اندازه په مجموع کې یو څه کمه ده. نور کتابونه د هرې شبکې کتابونه وو،
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه، داستانونه او د سنور د شعر مجموعه
بل هڅه یې خرڅېدل. تر نورو اجناس او ادبی کتابونه ډېر لکه د ډېر فرهنګ د ځوانانو د مکتبو او کان ډېر وتلی وو، هغه د دوه سره ډېر لیواله.
لیکوال او د کندهار مجلې مسول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه په مننني په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاخوا لسر کتابونه و پلورل شد. شاغله آریوبی لدین اندارتون څخه آزادی رادیو ته پراستولی پیغام کې خوشی سرګندوی
د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو ته د په ګډ همکاري درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړی چې د ښه کتاب او ښه ژوند ته نوال لاندې وو. زموږ مخه دا و چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسو او ټولنه د کتاب سره آشنا کړو. نو په دې نندارتون کې تقریبا 1500 جایزې کلمان، کتابچې، کتابونه، ګلاسونه او بایسکل ایښودل سی و د خلکو د تشویق په مخه. تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارین ته وړاندې کړل، او تر 100 ډیرو کتابفروشانو په دې کې ګډون کړی و. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅول او ډیره ښه نتیجه یې ورکړل. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ سي او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام سیم.
له شاغلي آریوبی څخه په مننې لې به خبرتیا وروسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د وی ټولګې له چاپېدو خبرو او د دې مجموعې د لیکوال نظر د سر شریکو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د بشرمه په نوم د کیسه لیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورجي چاپ کړه. د شغل ارمان تر دې مخکې د لنډو کیسو درې ټولګې خبرې شوې دي. خدای وای چې په نوې کتاب کې کیسې په احتیاط را چړنلې دي. څرنګه له دوی څخه به واورو؟
په دې کتاب کې زما د تیرو اتو کلونو شل لنډې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وې، خو کتاب ته مې تر یوازې هغه کیسې غوره کړې چې په خوالي ډاډه وم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لومړنۍ او درېو چاپ شویو کتابونو کې د ډېرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې، او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې څو ښاغلو ته لیږلی و، خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړئ چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکینیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد خودل شوی نو خوښۍ ته د رسېدو هیله به هم ورسره وي. که کومه کیسه په ستونزه لیکل شوې د هواري لارې هم په ګوته شوې، لوستونکی نه ناهیلی کوي، حتمن ورته یا خوند ورکوي یا پند ورکوي یا یې د دمې سبب ګرځي او یا هم ورته د فکر د بدلېدو.
د بشرمه په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شوه. اوس به د یوه پخواني کتاب پاڼې راواړو، د بریا ارواپوهنه. دا کتاب د مصطفی صفا ژباړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله صمیم لوستی دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
په کې د ژوند مختلفو اړخونو ته د ارواپوهنیز نظر کتن شوی دی او دی هغه اړون معلومات او لیکنې شوی دی د خژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوی دی د خژوند لارښوونې د خژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوی دی مثبت فکرونه او نوي فکرونه د لارښوند نور بلابل موضوعات پکې راټول شوی دی چې تر ټولو پوره دی انسان په ژوند د انسان په ذهن او ځان باندې ډېر مثبت تاثیر گزار دی او مثبت تاثیر فریکول شي کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند د جګړې د میدان فکر وکړي که ژوند د جګړې میدان وګټي ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ نو تاسو لپاره به ډېر نندارایز اوسېږي که موږ فکر وکړو لوبه چې فیصله ورته ګیم وایي د ډېرو پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور وسي که چیرې ژوند هم همدغسې کړو که ژوند ته هم د یو لوب فکر وکړو او په ورته ډول سره نو په کې وړاندې لاړ شو او هغه پړونې په وړاندې مخ په وړاندې طی کړو نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتماً وي هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي داسې ژوند وکړئ چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ او داسې کار وکړئ چې خپله څه شان شاوخوا لږ مو هم ترې خوند واخلئ دا بریالیتوب دی یعنې د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده څنګه کولی شو خپل حالت ښه کړو مثلا په یو بد وضعیت کې اوسره ول کولی شو خپل حالت تغیر کړو وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی د همغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ د همغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ د همغه وخت هغه د خلکو خبرې تشبیه کې نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي تر څو هغه بد وضعیت چې اوس پکې قرار لرئ په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړئ بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي وایي چې له یاد مه وباسئ چې ژوند په تکراري ډول د یو لباس اغوستل نه دي دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي وایي ژوند هره ورځ بدلېدونکی دی ژوند هره لحظه هره شیبه بدلېدونکی دی هره ورځ باید له نوي فکر نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري بل ځای راغلی دی وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو ځان کشف نه کړو احساسات کنټرول نشو کړای تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای تر څو د نورو سره د جوړجاړي شیبې ونه شو ازمایله ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي وایي چې ولې وروسته پاتې یم که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی په کوم اساس سره یې کړی دی له ما څخه یې څه شی لوړ دی له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی همغه برخو ته کار وکړئ په همغه برخو باندې تمرکز وکړئ تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږي تاسو هر څه کولی شئ په ژوند کې بدلون امکان لري دا چې ولې لري نور خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ یې باید په خپل ژوند کې عملي کړو د هغوی کړنې د هغوی پرمختګونه د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځو چې پلاني داسې کار کړی دی او کس داسې کار کړی دی خپل ژوند ته بدلون ورکړی دی تغیر ورکړی دی موږ یې هم کولی شو
له حمیدالله صمیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو دا به واوري چې په تیر یوه کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
په کوټه، پېښور او سوات کې د کتاب چاپونکي وایي چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړي دي. خپرندوی ټولنې زیاتوي چې د تبعات اړوند موادو د بیو لوړېدو او د افغانستان سره په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی، د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسي او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهمه کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی، هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی موږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې د ژباړې ته، بیا په دې کې موږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا موږ فوکس په دې کړی دی او موږ دغه 2023 کې چاپ کړي دي. 15 کاله شپږ کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په زیربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیاد نه زیاد او اته کتابونه چاپ شوی وی. هو د شعیب سند اړه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایمه اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیزې مقالې لیکل شوې دي خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي. نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا شپېته مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغېزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو. او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي. خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اوریدل شي. خدام کړي شعر لرو د ټولې لمن شیر د دوی په شخ
وسره لمشوم توب دی دوی وګی می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه څڅیږي په یو بل کې ګډوډ شوي څه فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼې کوم دی چې وړوم د دوزخ له سرو لمبو به ویرېدم لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مرانو به خوړمه د جنت پر نعمتونو په مې زړه تسکینېدنه په ویالو او ویالو ګبینو په مې روح آرامېدنه د کوثر سپینو اوبو ته به مې هېڅ هم زړه کېدنه که جامې وي د وریښمو که به وو د سرو غمیو که فضا به ماتره که فضا به عمبرینه ما ته خره لګېدل نه ځکه ویره د بیلتون وه تا دکه لبابکه او زه یه فرق کولی نشم. هغه درون کاڼې به کوم وي چې لا لږ را لوی شوم په ټټر مې زورېدمه پیغلتوب مې شرم شرم په وجود مې ملامته خجالته به پر ځان شوم له خپل ځان مې کېده کرکه له هر کس به وېرېدمه له خپل سیوري به مې هم زه رېږدېدمه رېږدېدمه. او زه فرق کولی نشم هغه درون کاڼې به کوم وي چې مې سرې شاهین سترګې فوارې وې فوارې وې دللي په نکاح شوه د مړه ورور پېغله ورینداره هی نو څه وو غټکېدلې کیلهی وه په سپېره تندې مې دویا خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي په تندې مې اور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي په تندې مې اور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم. شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول چې وړمه ډېر کلونه چې شیبه شیبه ډېرېږي نه کمېږي نه څڅېږي. هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي ان تر واټ پورې رسېږي او هر درد یې په وجود کې معلومېږي چې خفه شي مړاوې مړاوې شي ټوکېږي احساسات یې له هیچا هم نه پټېږي. زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګېږي نه شړېږي نه وچېږي نه غورځېږي نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې تورېږي او ورکېږي چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړې په شنو پاڼو یې پټ کړې ګذرونه د تبرونو او پر جړړو یې نښتې غېږې غېږې لوی برونه یو نیمغړی یې بېوسه که ژړېږي ترېنه لوېږي لیدل کېږي باکې نه وي چاته هېڅ نه محسوسېږي چاته هېڅ نه محسوسېږي.
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه، مزرین صنعت او مسی صنعت. مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو، د مسو په اړه، مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډېر پخوا پېژندلی دی، ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څېر ډېر کله د مځکې په سطحه کې موندل کېږي. داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی، خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وایي. د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین، مرکزي امریکا، د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوي دي. په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پورو کېدو دی، خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نه شي. ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي، کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي، او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو. په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو، بانډو او حتی ښارونو کې له مسی لوښو کار اخلي، دا صنعت پیکه شوی دی، ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی. یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې په ورو کېدو دی هغه کندهار دی. په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود او ګڼ شمېر مینهوال یې لرل، خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي. د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي. په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره وایي.
د کندهار ښار په دې مشهور ټکټک بازار کې یو مهال د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اورېدل کېږي.
پې
پنځه اویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خدای یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسي لو شهیر کړي دي. د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګرۍ دوکانونه موجود و او توکو یې هم ښه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي.
دا د مسګرۍ د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ داسې خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړوي پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغسې وې، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده، مګر دلته اوس شپږ دانې مصالحې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګرۍ ترڅنګ آهنګري، شیشه جوړونه، څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزورۍ او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې مسي صنعت پور کېدو دی. ازادي راډیو په 2000 کال کې ورته راپور له کندوزه درلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپورونه خپاره شول چې مسي صنعت هلته پور کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکوت راپور نه خبر شول. اوس په یو بل صنعت ته مخ کړو چې صنعتکاران د لا غوړې دوه هلاو تمه لري. د خوست اوسیدونکو غوړي چې د مسرین صنعت پر مختیا او سوداګری ته دی پاملرنه ډیره شي. د خوست د یو شمیر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبیعي ډول مزرش نه کیشي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو اوسیدونکو کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پراپور کې
د خوست یو شمیر نور سرحدي سیمو په شان د ګربز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوختي او خپل اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره د دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکو اول سردار ویل
زای دومره ډېر تکلیف لري، همدا یو پی زای چې کې ګردې ورځو په ګوره ملا نوسوې ملاو د شیاله وي ویناو د باند وي یا نه بعد سل ریپا کوي کال دورې ونیم شله کال دورې پدامند والا مش ډېر مشکل از خلخونه وسودی کابلې.
په خوا چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډیره و، د ناس دلی پوزینی وري بیا تر نور کاریدونکو توکو پورې ډیره برخه د مزر و، خو اوس وخت مزرین پړي کډبونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
مش د پیزي کې د پلوری د نیکه د وخت نه میر خلخونه په داسې تی د پوخای وخت نه پیدا یی میر تر د پیزای کاروبار کې توجه ډیرای
په خوست کې رون اندی او مدنی فعالان وای کچیر د مزرین صنعت ودی او پرمختیا ته پاملرنه ډیر شي او صادرات د سوداګری زو اصول سره برابر شي ممکن د دې برخې کاروباریان ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدنی فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزې ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت و صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزرعه طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزیو شمال لکړو موساخېلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرعو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکي د لمانځه مسلې کوري جاروګانې مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزریو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزریو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزریو لوی لوی خولۍ پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډیر کله د مزریو خولۍ دلته هلته راځوړندې وي. ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي. په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون نندارې تشتي. خلک دا خولۍ اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولۍ عامې شوي دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا سادي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي. تر بل خبرونه مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدیوی
ठीक है। پائمالا کرم آشتی سب ہسی رنگ پائمالا